د نننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه هم فعاله کړي، مصرف هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ شي.
زه د پکتیکا ولایت د وازیخا ولسوالۍ د چتری د کلي علم نمیږمه. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې زموږ ته دې مرستې راولېږي. بیخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک یو او سهار راوځ مخام روزانه پسې ګرځو، روزانه نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دي ناخلي، بې عزتي درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځبشتم کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. له ښاغلي ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخېدلې یم.
نو ما ته جرمني ګرامر په اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې په کې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږ خواږه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې، د ماما په واده کې.
نو دا هم د ښځو یو شوق دی، اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمانځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنی شوه. جزئیات له فریدې سیال نه اورو.
دا جرمنی په هر ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ د می پښپګوښټمه جوړه شوه. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د په پیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
زبوت نه نه غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې، او دا مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وتلي علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم ملکزی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان وو چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودی ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټی کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټی به غوټۍ وسپړي، دا بوټی به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانه وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ پروبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، او واقعي چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه، او زه یې یو مکار په توګه پاتې شوم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته، او دا ټولنې تر دې ځایه رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټولو ته درناوی، قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکان لري. خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي، او افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره، له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه، او د افغانستان نورې ژبې، او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو، او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري، او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکی ور کړه.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سره ډالې کیږي.
او دا ګلان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالې وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل،
خدای دې هر څه د ځان د ژوند هم سره ورکړي د کومه ده قدم هم سره وای نن ورځ ما ته اوس کې ټول کتابونه نن د پخلی باندې خبر شوې نن په سودا باندې خبر نن ته کور ټول کارونه ما دې کړی نو ما ته وای چې کنه ته ولسته خدمت کوي بس د کور خدمت به کوم ولسته کوي
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمنی ژبې آسان زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده
دا خو د ګرامر کتاب ده یعنی د جرمنی ژبې آسان زده کړه طریقه لار خوده کې پکې نو دا اته سو شل مخه لري
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی ده
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی دا د خبرندوی دی یو اکاډمی وندې ټولنه ده چې نوم یې د فائن دویچه شپاخې یعنی د جرمنی ژبې ټولنه هغه خپور کړی دا کتاب
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی او بیا خلکو دا شکایت ترلو چې ډیره ګرانه ده بیا په افغانستان کې چاپ کړه څنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پریوته وي افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څنګه
دا کتاب هم دې ګران ده ځکه چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی دی یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی نو رنګه واضح چې ډیر لګښت وایي نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ته 15 یورو خو لکه نیک مرغه تا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی او دا کتاب ننګرهار پوهنتون کابل پوهنتون بلخ پوهنتون کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل ټولو یو سلو اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی
په افغان کډوال په جرمنی کې څنګه تر لاسه کولای شي امغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزان ده امغه خستل شي او کنه د جرمنی چاپ باید واخلي
نه د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی دی افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي خاص او خاص پوهنتون د شوی دی نو د جرمنی کې چې د لاسترول لارې ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک او د کتاب نوم وایي په جرمنی باندې وایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دی دویچه گرامتیک für Afghanen, Lehrbuch der deutschen Grammatik für Afghanen. Da euch Internet gewartet, bei der Kitab ist BN Nummer Razi. Nur da hat Rische in der Pekard, der Likualdum, das Marschow, der Kitab Num, Chimuel, auch ist BN. Da hat Internet gesagt, ja, der کتاب پلورنځي کوم چاته یو ای او وی بیا دا کتاب په دوه درې ورځو کې پیدا کوي یعنی هر کتاب پلورنځي ته چې دغه درې شینه ورکې په جرمنی کې هر څوک بیا لاسته راوړل شي
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي دا تش ته کتاب پوهه خو یو څو ایم چې پدې چې هغه د افغانی ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون د افغانستان پوهنتون د پاره دا کتاب خپور کړ نو هغه یو سی ډی هم ورسره جوړ کړی دا بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه رسیدلې هغه بیا کوي چې دا سی ډی ونه کاپی کی واخلي او ځینې کسان چې هغه تاغه سی ډی په بیا انټرنیټ کې چول شوی هغه کسان چې کسان کوي شي چې دا ته ډاونلوډ کړي نو دی وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې د فائن دویچه شپاخه د ټولنې د ملکیت د اغه کاپی رائټ لري نو دا په عام ډول باندې فعلاً د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته نو دین باید اجازه واخلي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او کنه خو په دوستان یو بل ته یې چا سره چې د سی ډی وا یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې د لیګي یو بل ته څومره چې اوس ما وایي د کسان سره په پی ډی اف ډول باندې دا کتاب اوسه او یو بل ته لیګي
ډاکټر صاحب په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر ته کې کړی دی چې د جرمني ژبې آسان زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه
له بعد مرغه د پښتو ګرامر په تاسو ډول نه دی لیکل شوی چې اروپאי نورې ژبې پری لیکل شوی یا گرامر دے دنورو نو ما خدا سی کرے دے چیز جرمنی گرامر میں پتی ستاو نو ما دے جرمنی گرامر نا اول پلٹن کرے دا چی پختو کی انڈوال بے چی شوی نو ما دے پختو انڈوال لٹول ہے دے بیا اول دے پختو انڈوال نا بیا پکرار کرا بیت تر آغلیم جرمنی گرامر دے جرمنی جی بیتا نو پا دی اساس باندے ما تاگا دو جبی یو بل سر پرتل کری دی بیا مل آغا شای چی پختو بے ارتا دا شای وی پا جرمنی جی کی بے ارتا دا شای وی
دا غا پرتل خود دیر وقت نیسی چم را وقت کی تاسو وکوالی شوال چی دا گرامر دا کتاب چاپ تا تیار کی
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی ډاکټر صاحب ملک صاحب کوم افغانان چې په جرمنی کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمنی ته کډوال شوی دی دوی ماته ویل دي ځینو یې چې جرمنی سبا سخت ده تاسو فکر کوئ چې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي نو جرمنی ژبه هم داسې ده دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي نو ما ته جرمنی ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسیږي نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار زده مې نه شوه هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوو خپل کېږي بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای
د ځوان کاکړ لیکنی د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ لورې خپور شوی دی کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپل استاد ژوندی و او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د ځې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې و خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا اغه وخت د چاپ امکان برابر نشو او خدای چې اوس له خیر سره تازه د چاپ را وتلې ده د کاکړ تاریخ بنسټ او پتیره بیا د خغلی کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو زلو دا چاپ شوی نه زیاتره د مالی لګښتونه د دوی په غاړه دي راټولونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ څو دوستانو کړي د لکه بشر مل زرغون او مصطفی صافی د چاپ زیار د برخو کې هم خغلی سمیع الله زیار بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلې دي
لبي خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې ځوان کاکر لیکنی د هغه وخت لیکنی دي چې استاد کاکر تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یو لیکنه ده. نو په دې توګه ده د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکر نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکر یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد له مخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه کړي دي په همدغه کلونو کې د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب د هغه په اړه چې د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخښ شوی دي، یعنی دلته په دغه ځواني د وخت په لیکنو کې با لکه چې د پیل امی لیکنې دي دومره په خنو لکه ورسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو ورسته چې په تاریخ کې کلی دي، نو دغه ورسته همدغه نظریات د بیا پخ شوي دي، لیکنې پخ شوي دي او د چیرنې د نوو اصول پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې ورسته بل بڼه خپل کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغه باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشاء پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې
کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصله هتا راوړي دي په خپل دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړی دی او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته براشو دغه د ادبیاتو په برخه کې چو څو مثال ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشاء په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده د کتاب
تر ډیره معرفي ده یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزه اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزه یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوې ده چې دی کې زنی غلطه اشتغال باندې ده دا تباتی غلطی دي تباتی غلطی پکې ډیره غشوې دي چې باید نه وې شوې ده سي تباتی غلطی او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړي دي خو خپل په متن د کتاب په متن کې زیاتره تحقیق بنلې.
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړې ده او کنه یوازې لیکلې ده چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته ده یعنی دغه لیکنه اوسه تشریحی ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته دي. یعنی وانه ساده معرفي د دې غنه ده د دې غنی په لوښونه ده بلکې یو څه تفصیلی بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي او په تفصیل سره په راګه ده لري عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوې ځلان ستوري. ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړه همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړل سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا. هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و د زندان د وختونو مجموعه و مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو د پنجرې چغار هم چاپ شو او د غنی خان نوی شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و غیم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو او دغه چاپ نه ورسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړی ده تبصره یې کړی ده او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ یعنی واضح ده دی کې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې تګم کړی دي.
انتور سپ د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې کشباړو ته وس راشم څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبه سره آشنا و یعنی کنستون په دوره کې هم آشنا و نو زکای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علوم په برخه کې نه ده د دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه هغه هم تر ډیره هغه دا تاریخي ده یعنی د تاریخ په باب لیکنی په کې راغلي دي خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلي دي. مثلا چې کنه هم پکې د مخصوصا په لغمان ساحه کې د شولې بټې او پایکو د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردینان نومیږي دغه د افغانستان په اړه ډېر لیکنې کړې دي راغلي دي د افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خوده لیدې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلی دا یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي د تولستوی په لیکنه شته یا د د چوخوف ځنی لیکنې ترجمه کړی دي د شوروی منابعونه دغه وخت ترجمه کړی دي
او بخښه یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړی دي
ډیره خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویرا په نامه او ویرا دغه کیسه د ترجمه کړی ده د شوروی منابعونه
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه
داره باندې زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړی
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ ګڼې کیسې لیکلي دي لوي خبرتیا ورسته د ځواني کیسې لیکوالي لیمه ودان کیسې لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لاندکسه دا کیسه لیمه ودان لیکلي او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده
تر مخ شپګو وچرګولی ورپسې روان وو نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه کې بلې تترپ کړل الوتی زده کاوه د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرې ولا کې مسکای شو شوخای وکتل د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوې سایو ویل ابا ابا او سمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینې چې څومره لوي شوایم چې نور هم لوي شم لتا سره به په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم سمرګل خبرو ته غوږ نه نیوه خپل کار بوخت وو ماشوم د کلا خواته منډه کړه سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل سمرګل صادر په تور تندی تیر کړ دل مروهلی مختور د غنې علاج وات شول کیناست د چای پیاله ور پور تکړه ګلالۍ وویل کاش کې غوا مدرلودای اوس په می د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو سمرګل سوړ اسویلای وایست وای وایل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض د کلی له خوا یو کس را روان وو ګلالۍ پاسیده د کور خوا رهي شوه کس را ورسید خلاص کې لور وو سمرګل ورغه کړ تړې ماشي معلم صاحب معلم سلام وکړ وی ویل جوړو سي سمرګل وروره کدي خو خوي تاسو د پټي پوله بورې پم سمرګل سر وخځاوه ویرې به معلم صاحب مو خو هسه هم غانه لرو معلم غني د پوله پرې بلو بوخت شو وی ویل شکر چې پټای خلارای باید په هر حال شکر وباسو ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو د زردالوی باغ ته ورسید ژر ژر یې ساه اخیسته پر پوله کېناست معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ یې کېناست ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای هی ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټول ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وهلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دوه ته اجازه ورنکړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې شزی په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پورکی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتمله کوي چې دریا پراونه غواړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه، او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلوري سات خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي، خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره موږ ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علما او په زیرعام خبره ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغلت یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوځین ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د شوزو یوازنی حواس دی.
زه ډیره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرېم چې سبا ورځ ونه وای یعنی شزي دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، په هانتونونو بند دي.
دوی خو په احکام او په دین باندې شپږیږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د شوزو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې ښځې پکښې دریې وهي سندرې اوري او نور خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم، موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوو یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګې ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو رئیس رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکري زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. بهر له غکندوالی د باندې دا پلا نشی تیر وتلای دا د تینا ترنر مشهور سندره ده نوم یې د مشبل اتل تزررت نه لرو دا سندره پاتې شو او پاتې وی خو په خپل په امریکا کې زیشدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړ شو ترنر د یو بسګر په کور کې وزیشده په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نه به مشهور شوی و دا د موسیقي له کاروان سره مل شو د دې شهرت پاتې یم لسیزه کې اوج ته ورسید دی لخپلو اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یم لسیزه کې تر لاسه کړی دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ ولسم نوم پکې د تینا ترنر و د دې د سندرو یو سلواتیا میلیون البومونه تر دې د مپلورل شوی دی ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته یې وکړه د مرګ په اړه دې په خپلې مشهوري سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړي سو وکړو له ژوند سره موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پریږدو زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل